آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین.
السلام علیکم د ازادي اوریدونکو پروگرام یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي دا پیغامونه بسره واورو په همدې دسمبر میاشت کې یا تیر اونۍ د طالبانو د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. په دې پروګرام کې د ننګرهار پوهنتون له یوې محصلې سریا خان سره غږېدلی یو چې له پوهنتونه د یو کال په محرومېدو څه په تیر شول او دا اوس څه احساس لري. دا مرکه وروسته راځي د پروګرام په وروستیو کې د ورکشو عزیزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه اوري خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم زابل ولایت د شمزه د ولسوالۍ ستاسو د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار سلام وروره. دغه زموږ سره چې دا ډېر خراب دی دلته یو پیدا مې وزارت څه کار پر پیل کړی وو اوس هغه کار پرې شوی دی چې هغه کومه خراب هم ده که دغه ټوله پاتې شوې ده. نو زموږ پیدا مې له وزارت څخه او له انکشاف سره څه دا هیله ده چې دغه سړک ورغوي او جوړې کړي. ډېر سخت خراب دی. دا پیغام به حتما دوه درې وار نشر کوي چې مسؤول چارواکي یې واروي. وسلام
د کوم چمکاران جوړ روغ سره خپل نیکمرغه ورځ مرا پیل کړي وي. ټول چې زما د طرفه سره مونږ ورسېږي یا سمون ساده تاسو شکریا بارکزي او ګلاب منکر ته زما د طرفه سره مونږ ورسېږي. ما پیغام دا دی چې د پټیو زما چې دا د قانون څخه خلاف خبرې کوي هغه ککرځي وي او کچنی موږ په کلکه غندو ځکه چې دا د دوی وینا نه ده. دا د طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دي. دا خوش د قانون څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمي پیژندنه خبره ده چې هغه ټول دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې د فارې په رسمي توګه پیژني. بلکې دا چې دغه کړي د سمې دي کړي چې اوس په رسمي توګه پیژني دا پیجار او پتاوت لار خلاص کچره کې هم لار خلاص کړه خو کار به طالبان کوي ذمہواری به دایښ پر غاړه اخلي. مشله کوم چې دا پیغام در سن ماړی او نیوارک پر ورسوي مننه کو. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن جان شهید د غزنی ولایت څخه په اړیکه کې یاسم. البته د غزنی ولایت ته شاته د غزنی په هنتون یو محصول يم غارن چې موږ ته چارواک پوری ورسیږي. د غزنی په هنتون ته لګي نه تلتون لکابل او ته او زموږ د ناوړه اقتصاد دغه اقتصاد دمل نه شو کولای چې په ټول دوام ورکو. نو زه نوې محصولم غواړم د چروپ د ورچګي او سمبلانتا اروان سوريات او تیاګ ورکړه کړی د یا ورته ورکړی تا کوته ورکړی یا بدل شو ورته زیات ډیر مننه.
السلام علیکم آزادی کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ الجیل کوچ تاثیر تماس کوم. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا د تورخم او د چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کډي افغان کډوالو د پاره چې اوس رزنان دي کوچنیان دي په تکلیف او مشکلات په شپې سبا کوي د بارډر د خواته شنه وګي چې کنه خوراکي نه چکا کې نه دی. دا څوک هم سعودیت ستانه د خوراکو نشه ستانه سرخانه ستانه. نو خدای دې وکړي تاسو ته موږ بدرګه کوي ته شروع کوو. سلام او سلام
دل سوزي مل خو سره څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي. د ټول خلکو څخه د هله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپنا په برخه کې او د خوراک څخه په برخه کې باید ډیر زیات مرسته وسره وشي. د ازادۍ د ټولو کارکونکو ته سلامونه ونه کې هلي احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلام په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای دم. نو زما د کوم لنجاسي پروبره پر تسوی د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې لنجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځین ځای زوري د وو پر سر. نو هلم ده چې دا لنجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم. ما د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړئ، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کیږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کیږي او دوی دغسې تش لاس راخړئ، خالي په تشو تورو کالو کې راخړئ.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دو کاله کیږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کیږي، او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کیږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشته او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مفتی خان سمسوری یم، دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بیر خصوص د بیسفرو پرانی هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پریښي دي، او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړ پوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظ خدای مرد ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه یې خو مریضان راته پراته دي، پاکستان مونه پرېږدي. د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده، د بلې خوا د موټرو محصولونه چې 15,000 ډېر زره افغانۍ راسه غواړي، پرې له زاړه دونینو کوي موټر باندې. ډېر مونږ د حکومت څخه خواهش دادی چې دا ګمرکات نو کوي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بیخي بیا اده ګران دي. د په ملک مخ دا چې د بحران پر خوا روان دی، د یخوا سیلابونه دي، د یخوا کاخچې ده، د یخوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېواج چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وشکوي بارم ایلک یار به پرېږدي نه، بیا چې مو لغړۍ ورواړئ لغړۍ ودوی سره شریکانې هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخي. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې ایلک هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو بس جباره هندوستان ته. د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه، درشه وکړي، سفارت خلاص کړي او بېزې راته موتي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موتي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي، نه یې راکوي. دلته چې څوکې لري هغه 2,000 افغانۍ غواړي. بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2,000 افغانۍ راسه غوښتې پاکستان کونسل بیرته د هغې ش رالیږي ول نه مې درلودې.
السلام علیکم ورحمت الله. زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقه ستاسو سره په تماس کې یم. دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغه سنه محرومه ده. د کلینک څخه موږ ته کلینک نسته نږدې ده. خلک مو مریضان مو ډېر دي. د شپې په 2 بجې په 3 بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوچني د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاه ته رسوو. نو ډېر په مشکلاتو کې یو. نو ستاسو مداخله ده که زموږ پیغام داسې تامیتر وزارت پورې ورسوی چې موږ ته کلینک راکړ اوسي. حیاتان هغلی ډېر ورنه موږ عریضې ورته کړي خو موږ ته کلینک نه دي منظور شوی. موږ د کلینک سره په تکلیف کې یو. که دا زموږ پیغام ورسوی.
السلام علیکم. زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې ورور دا د بایومیټریک تذکرې شروع دي. په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي. نو ډیره ګڼه ګوڼه ده باندې. یو دوه مرکز یې ورته فعال دي. د خلکو بیروبار ډیر دی. او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښته کوي ډیر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسیږي، خلک ځنډوي په اوتو اوتو، دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي او دلته شپې په دایخ کې ورته تیروي. نو زما هیله دا ده چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرې منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ورخلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومتریک ورته وکړې په دوې میاشتې به د تذکره بیا نه راځي، او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومتریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم د آزادی ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیشد ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیشد ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړې ده، انټرنیټ ډیر کمزوری دی، پلخو بند وسی ورلا کې مونږ ډیر کمزوری زموږ سره مصرف کې او شی نه صفا کیږي، تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخسته کیږي، او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکې.
د آزادۍ ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دې ګوردم، سلرم پیغام د یو ملاران ندیرات نشر کړی. ظالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سر خدای وسیدونکی، ما دا زموږ په کلي کې خاده ده بیسیم ولاړه ده، د انټرنیټ الی ډېرې کمزوري دي. زموږ تاسو داسې خواهش دی چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي ورورولي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم، بخیر سیت مشهدي، خوشحاله اوسي محترم. مور زیتون باغونه دي دلې د کندهار کې، عینومېنه کې موقعیت لري، افکو کمپنی مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو، غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه د خلکو پیژنې چې کندهار کې زیتون موجود دي او ښه وده کوي ښه اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته. نو دا د رسنۍ د لارې، د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړي، اوس فعلاً موږ موجود یا هلته کار کوو. دا زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسو خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغی همکارانې زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسي. الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر زهیر له کندوز راځم، د شارجه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. محترمه که زموږ دغه خبر ترې یو ځای ورسیږي، نو زموږ په هیواد کې په ډېره لوړه بیه باندې انټرنیټ ده، نو دغه پیغام که ترې یو ځای ورسیږي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دون کو کارکوم کو سلام اللہ امنی کی ہیلے ولاد نکوم با سلام زد زابل ولایت شمزو ول سوال د سپینه د کلی وسی دون ک زمو جوخا ډیر پات فلاکا د نه انټرنیټی شبکه لري، نه سړک پوخ لري، نه کلی نکلرو. زال فلو چارواکو زغدا هیلے درم سدا مو ته کلینیک یا شبکیه بالا کی. والسلام.
السلام علیکم. د آزادی راډیو ټول کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم. باید اسلام وکړم. د یو مکس کومه مرسته ورکړې ده د غریبانو او د کونډو پلانو باندې، غواړي چې په هغو باندې کار وکړي او سلکان پرې جوړ کړي. نو ساس د آزادی راډیو مخکنیو څخه دغه ویلو کېږي چې دا غږ د چارواکو ورسوي، شاید هغه د دې په هدایت دا کار کېږي او په دې په هدایت دغه کونډو د اطمینان په کارتونو ورکړې ده غریبانو ته، غواړي چې دوی باندې کار وکړي، سړک پرې جوړ کړي او دا سلو کار پرې وکړي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړې او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي، خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر، او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم نجونې له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دوی کې سوریا خان د چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصل ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي، په همدې او اړوند نورو مسلو له نوموړي سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
فرمان صادر شو، پوهنتونونه بند شو، او زمونږ خلانه امتحانونه او خلانه سمستر خپل ځای پاتې شو.
سوریا جانې که دا راته ووایه، له کومې ورځې چې د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې او ستاسې وروستی کال هم وروستی سمستر هم و، له هغې راهیسې په کور کې د پوهنتون پر مهال باندې هغه کوم وخت کې چې تاسې پوهنتون ته بتللی هغې وخت کې اوس په کور کې دی، څه کول په دغه تیر یو کال کې؟
په دغه تیر یو کال کې زمونږ معلومداره ده چې زما د پوهنتون د سهار نه مې وظیفه کوله، د ماسپښین نه به پوهنتون ته تلم. دې لپاره ما خپل ساعتونه چې ده په ماسپښین نیولی وو چې زه کولی شم هم وظیفه وکړم او هم پوهنتون ته لاړ شم. خو چون دوی چې کله چې مرات راغله نو پوهنتون نه بند شوې، د هغې نه وروسته بیا مکاتب مې بند کړه. ابتدایي صنفونه یوازې پاتې شوې، ابتدایي مکاتب چې تر شپږم صنفه پورې دوی شاګردان روزلی شي او شاګردان لري، اما مکاتب پاتې شو بس پلاټ. نو د هغې لاین سره یوازې به مې د دویم صنف تدریس کوو او مکتب ته تلم. نو د پوهنتون په وخت کې به کور کې وم، خو زیاتره وخت په کور کې وم. همدغه په فکر کې به مې راتله که چېرته اوس پوهنتون ایله وی زما به خلانی سمستر خلاص وی، اوس به مې کولی شول چې یو سکولرشپ ته اپلای وکړم، یا هم مستری ته حساب ته نام وکړم، یا هم امتحان ورکړم. نو دغه فکرونه دغه شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته په ذهن کې راځي، کله چې خپل کتابونو ته ګورم یا د پوهنتون هغه ټایم چې شي. نو دا ټول شیان هغه شیان دي چې موږ ته دردونکي دي. د وخت په تېرېدو سره نور هم دا درد چې دا زیاتېږي نه کمېږي. هر وخت چې د ماسپښین شي یا د پوهنتون د فراغت خبره شي، د هلکانو چې ګورو زیاتره وخت، نو موږ ته خپل فراغت را په یاد شي، خپل پوهنتون وخت را په یاد شي.
سوریا جانې که دا راته وایي د صنفیان د فراغت خبره دې وکړه، په کوم ورځ چې سم صنفیان فارغ شول دغې ورځې راته ووایه، که څه هم تاسې صنفونه په ننګرهار کې به بیل وو، خو همدوره کسان دی چې فارغ شول، هغه ورځ د څه احساس کولو څه خاطره دغې ورځې کې راته ووایي؟
که چېرته یوازې د هغې ورځ به درته نه وایم، تر اوسه پورې چې د انسټیټیوټ چې ګورو مالکان چې تېنه فارغېږي هم راته یو قسم درد راځي. باور کوي چې نن زه هم لاړم بیرون وته وم، دوی نه مې چې کته خصوصا مې په پوهنتون باندې چې مې سترګې لګېږي، د پوهنتون د مخې نه چې تېرېږم، نو یو قسم انسان ته ژړغوندې غږونه دننه احساسوم. داسې مې فکر کېږي چې اوس که په چغو چغو وژړېږم یا چغې ووهم، کېدای شي هغه درد مې کم شي. خو یوازې دا نه چې خپل صنفیان مکتلي، نور شاګردان، نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغېږي، د انسټیټیوټ نه فارغېږي، د کورسونو نه فارغېږي، بیا د پوهنتونونو نه هلکان چې فارغېږي، دوی په کتابونو په لاس ګورم چې دوی ځي پوهنتون ته، نو دا ډېر خوشنوونکې او ډېر دردونکې ده. دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته که په الفاظ کې مو وایم نه شم بیانولی.
سوریا که دا راته ووایي، دغه نجونې چې له مکتبونو او پوهنتونونو محروم شوي دي، زیاتره یې ځینو هنرونو ته مخه کړې، لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي، ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي، یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي. تاسې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړې ده، او دغه خالي وخت دې په څه ډکوي؟ دغه شیانو کې د څه زده کړي؟
د پوهنتون څخه وروسته زما د پوهنتون په دوران کې مې هم د خطاطۍ سره ډېر زیات شوق علاقه و، چون داسې مساعد وخت ورته نه و، یک صنفونه ورته نه و، خو مې ونه شو کولی چې ځان ورته ثبت نام کړم. اوس خو بیخي بیا وخت نشته او نه هم داسې موقع ورته مساعد دی، یو وخت ورته برابر دی. نو بیا مې خیاطۍ ته مخه کړې ده، خیاطۍ مې ګنډل زده کړي کورسونو ته ځم، یا هم په کور کې چاته چې شیسته ور سره کښېنم زده کوم. نو زه فکر کوم چې د دغه درد یا دغه مشکل چې رواني موږ ته پیدا کوي، خدای نه خواسته، د هغې نه ښه ده چې په یو شي کې ځان مصروف وساتو چې هغه درد موږ نه یو څو د خو لپاره.
سوریا، د کورنۍ له خوا په ټوله کې د فشار په اړه راته ووایه. ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي، د کورنۍ له خوا ورباندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي. په تاسې باندې داسې فشار خو نه ده وارد شوی د کورنۍ له خوا چې تاسې یا واده وکړئ یا بل ژوند په اړه باندې تصمیم ونیسئ چې بل کور ته لاړ شئ؟
زیاتره وخت کې د افغاني ټولنه ده که چېرته زه وایم زه نه غواړم کچیته می مور خپل را سره ودری ی مور خپل ونه ما سره ومني بیا خپل ورن را سره ومني فکر کی پرانی کی دسه خلق شته لکه کاکا ما خالا ماما دسه کسانی پرانی کی غړي چې دوی بیا وی چې نه دا باندې ټوله نه دا وای چې دوی اوس دی وخت رسیدل چې دوی باید واده وکړي نو دې ستون سره زیاتره وخت مخامخ شوم زیاتره په کورنۍ کې چې محفلونه پروګرامونه پیدا کیږي زیاتره وخت چې تنم زم هم دی لپاره زمانه خوخیږي دا خبرې او نه په ما باندې دی خنه لګي ځکه یو پونتون باندې دا غي درد شي بیا دا خبرې انسان ته بيخي رواني تکلیف پیدا کوي نو کله چې موږ په کوم پروګرام کې خپل خپلوان کوي سو به سم دا خبر را یادېږي چې اوس خو پونتون باندې درد سم نشته نو څنګه د خیر سره د واده فکرام کړی دا کنه یا دا واده ته لپاره تیاری ملایم نیولې کنه مور پلا ته دا خبره یادې نو دا خبرې دی د هني ټولنه د سره موږ مخامخ کیږو کله کور کې کبیرونی کله خپل خپلوان یې کله دوستان
سوریا کدام راته وای اوس چې د کورنۍ یا د خپلوان له خوا داس یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړې او همدارنګ لزده کړو هم پاتې د خپل روحي او رواني فشار پاړه درته وای چې څومره دا وضعیت تازه وری او د چې په کور کې ناستې څومره غیز در باندې کړي په ټوله کې
ب زیاتره وخت سره د حالات سي چې به انسان ته نه قابل تحمل چې موږ ورته وي تحمل کیدون کې نه د حالت تیر سمه چې تیر شو د پونتورنا چې باندې شو بیا په سي دا حالت سره موږ د انسان نه پاتې شو انسان سره بیا کوم ما وخته چې کومه مسری لپاره سات نام کوم یا پاره سات نام کې هم جنو ته دوی حق ور نه کړه تر اوسه پورې زاغې ته منتظر یم خو څه کا زدي کا خود خوشبینی ګورم چې منتظر هم دی لپاره یم او امید هم لرم چې ان شاء الله هیلمند یو چې دوی مونږ ته اجازه راکړي که څه هم پونتون مونږ ته ویل چې تاسو په اخرانی سمستر کې وي امتحانونه مو اخرانی و نو تاسو مونږ سره یو ډول فارغ اوسئ که چېرې دوی مونږ ته اجازه راکړي چې موږ مسفری لپاره امادګي ونیسم هغه ته سب کنه کوم دا وړي زیات خوي کنه په اوس کلم ته پر رواني تکلیف ما اخته شوی و ما څه کا زه فکر کوم ته دې پورې ځان ساتم چې د فکرونه ونه کم ته دې هله پورې ځان ونه رسم چې زه دوا ته مجبور شم خو ځان مصروف ساتم خو بیا هم انسان دی ورته کله کله دا سوچونه دا فکرونه دا دردونه په موږ باندې ډیریږي
سوریا لن کراته یو دوه جملو کې وایي دا چې ونجلی کور ناست وي او زده کړې نشي کولای او نظام له دغه زده کړو محرومه کړی وي لن راته وایي چې د هغې نجلۍ درد څومره لوی دی چې اغه یو طرف ورته خلاص نه وي او نشي کولای چې کار وکړي همدا اوس چې په دکم وضعیت کې ته یې ک جملو کې لند بیان کې خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولای شي
کته سازلاند وای ملاند ودای چې کچې ته موږ یو مرغه په یو پنجره کې ساتو دروازه ورته بندو خوراک یوازې ورته ورکو هغه ته وایم چې نه چغه وها نه خبرې وکړه هغه چې خبرې کولې نو هغه نه د دې پنجرې څخه وته شي نه خبرې کولې شي نه خپل د ژوند یا کوم ځای نه چې خوخه یې غلطه وته شي نو تاسو فکر وکړئ چې دا ژوند وسره کوي فکر وکړئ موږ هغه حالت کې اوسیو کور کې یو په وطن کې یو د تاګ نه اجازه نشته د وظیفې اجازه نشته د پونتون اجازه نشته نو دا ټول هغه شیان دي چې زموږ لپاره څه دی موږ انسان یو ژوند یو په خوراک باندې خو زموږ معنوي یا د روحي غذا چې زموږ تعلیم ده زموږ وظیفه ده کچې ته موږ تعلیم وکړو نو زموږ به روحان موږ به آماده یو تربیه شوي اوسېږو نو کچې ته په باندې تعلیم دروازې بندېږي او د پونتون دروازې بندېږي نو تاسو فکر وکړئ چې یو مرغ پنجره کې ساتي هغه به څونه درد لري نو دا یو مثال به تاسو ته ورکړم د دې نه تاسو به درک کولای شئ چې زموږ درد څونه ده
د ننګرهار پوهنتون پخوانی محصله سوریا خان و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شی بوته نګ دی شوی او سم راځو د ورکو شو عزیزانو د لاټه پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دی
سلامونه نیک هلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس خپل کورنه درکدی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په د پسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاره معلومات لري او یا د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فراه د ولایت د بکوادو لسلی څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورور احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کېږي چې نادره کسوی دی. موږ د په اړه باندې هیڅ معلومات نه لرو. او عمر یې دی 23 کاله یا 24 کاله. کوم ورور چې د په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-0. بله شمېره وایم 0-2-6-18-1-40. والسلام په احترام.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسې ښاغلی طاهر روشان صاحب تاسو ته هم همدارنګه ټولو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه په دې لیم چې ټول به راته رک روغ خوش خوشحاله یست. جامله ته ځنډروست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوي. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وایي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
لگ دے دندے راوڑا اشنا
مرگرا پسیده نیم خواب و پاتی شونوی کنا لگ دی دندی راوڑا اشنا
آزادی ملما
د آزادی رادیو د بلما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه بیو منی اسمت څاروانیم نن په دې پروگرام کې لای وداسي ملما سره خواله کوم چې د کابل په پولی ټکنیک په هانتون کې استاد پاته شوی ورسته د ډیرو نور افغانانو په شان مهاجر شوی دی استاد سید حسن پاچا نن سبا په جرمنی کې اوسی او لکلونو راهیسی په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي استاد پاچا ته مې په پیل کې وویل چې اوس په جرمنی کې په څه بوخت دی
جرمنی کې خو نو تقاوت تیم رسمي کار نه لرم څاروان صاحب اما په ټولنیزه برخه کې بس د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انزور صاحب هغه خوا ته لاړ نو مسؤلیت یې زما په غاړه و اگر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نو ما خو بیا هم هغوی را باندې اعتماد وکړ او تر اوسه ما هغه کارونو سره تقریبا مشغول یم
کلتوري ټولنې یادونه مو وکړه کله یو وخت چې انزور صاحب په جرمنی کې و مخې ته دی چې کابل ته لاړ شي او هلته کار پیل کړي ډېره فعاله وه ډېر کتابونه یې چاپول وروسته ولې غیر فعاله شوه
ډیره ښه پوښتنه ده څاروان صاحب واقعا په هغه وخت کې چې انزور صاحب لادل ته و هم یو څه تقریبا ضعف حالت و ځکه چې موږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې وو او هلته فرهنګي کارونه ډیر په ټپه ولاړو نو ډیرو دوستانو علاقه نیول او زمونږ غړو تعداد هم تقریبا د اته سلو ته رسېده نو په دې تو صورت سره مونږ به د کال کله چې به د مالیا راپور ورکاوو نو مونږ به د لس دولس زره ویرو په حدود کې کلنۍ دغه لرله هم ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوښه کړل او یو څه غټ تعداد د آلمان نه او د هالینډ نه حتی لندن ته لاړل او څو زمنګ ډیر قوی کادرونه د ټولنې چپاغي کې انزور صاحب ډاکټر صاحب خوشحال روحي اجمل روحي غریب صاحب او داسې نور هم افغانستان ته لاړل نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر یو څو وخت ډاکټر صاحب ماخان نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم به هم د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړي توګه د شیر علي شیر او د غلام رسول همت چې د دغه ایوین پلاس د سالون مالکین دي هغه موږ سره ډیر کومک کاوه او موږ ته بیا ځای په واکه راکاوه موږ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لرو نو په دې ترتیب سره تقریبا یو دسه هم فکر وشو چې هر څه وس په افغانستان کې کیږي هغه څه چې موږ چاپول داغه نه څو چند اطلاعات و فرهنگ وزارت و همچنان دا اکادمی علوم و برخه که دا کتابون چاپ کیگی نو نور با زمانگ دا کتابون تا دون ضرورت هم نی نو منگ که وکڑه شو چه اقلا دا ملی او تاریخی ورزی پا کال که یوزل یا دلوی غنده او سیمینار پا بنا او یاد وړو غوندو دستان غوندو په ترتیب دغه سره ول مانځو نو دغه یو انانم پر نه خدل یعنی کله نه غونډه او د یو شمیر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو لیکوالانو فرهنګیانو ستاین غوندو تم دوام ورکړ اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو
اوس په څال کې د کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو تاسو ول چې هغه وخت طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمې وې کتابونه کم چاپېدل اوس بیرته هم طالبان واکمندي او تر ډېره حد پورې د کتاب د چاپ خوند تللې ده کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو وای خلک ډیر کتاب نه اخلي ځکه چې خلک بے وسله شوي دي د کتاب د اخیستلو توان نه لري اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړی دي او کنه
او بالکل بالکل مونږ کله چې مونږ د ډاکټر صاحب ملک زی ستاین غونډه لرله چې هغه ډیر غټ خدمت کړی دی. تاسو ته هم معلوم دی اول المانی پښتو قاموس او بیا المانی پښتو ګرامر حال تما په تاکید سره په دې باندې تروکه چې موږ په هماغه حالت کې واقع استو چې د طالبانو اوله واکمنی وه، حتی د هغې نه په بد حالت کې واقع استو. نو هیله ده چې موږ سره کومک وشي او دې دغه ته پروسې ته بیرته دوام ورکو. موږ ډیر کوشش وکړو د استقلال ورځ به ستاسو په یاد، اگر چې ما زه خپل نو ما په سفر کې ما یو سلو څلورمې کلیزې ته دوه نیم زره تقریبا وایي چې افغانان راغلي وو، خو موږ په دې موافق نه شو چې اقلا پنځه شپږ نوي غړي هم غړیتوب دغه حاصل کړي. یعنی عملا چا دغه ونه کړله. داسې فکر کېږي چې بس همدا ټولنه ده او دغه څو کسان دي او دوی دې هر څه کوي. اگر چې موږ په بار بار وویل چې موږ که د یو خوا خفه یاسو چې د هیواد نه دغسې کدرونه راوځي، خو د بلې خوا خیر دی که همدلته موږ یو بل ته سره لاسونه ورکو او دا ماته کښتۍ چې دغه د رانه لږه سره خرابه شوې ده دا بیرته راده وکړو. ښه برخه راسره اخلي، غونډو کې برخه اخلي، اما غړیتوب ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی، زړه نه دی کړی تر اوسه پورې، داسې خاص رد شوي نه دي. خو بیا هم د نیکه مرغه کله چې انځور صاحب د خپل د دکتورا تیزس دفاع کوله، هلته هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یاد دغه ونشي زما زوم هم دی هغه کومک وکړه، دا یو کتاب هغه چاپ کاو. نور پنځه شپږ عنوانه کتابونه انځور صاحب هلته په دغه موده کې چاپ کړل. او دا ځل چې هم تللی وو هم زه فکر کوم دی کوم چې دوه دي که درې عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. نو ما هلته په بار بار وویل چې دا به په نیک پال ونیسو او انشاءالله چې بیرته به که په هغه شکل باندې نه وي په یو کم تعداد به بیرته د انانه ژوندۍ وساتو. خو د نیکه مرغه هماغه څه چې ما مخکې ویل چې ډاکټر صاحب یحیی وردګ هلته دا کار پیل کړ او تر اوسه پورې درې سوه د باندې درې سوه عنوانه پوهنتوني کتابونه چاپ کړي دي. څو ورځې مخکې ورسره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته ستا دغه کار جریان لري که نه، هغه وویل چې و هماغسې جریان لري او په کال کې تقریبا شل عنوانه کتابونه هم هغه چاپوي چې هغه هم زموږ د خپل د افغاني په نوم یوه ټولنه لري خو زموږ د کلتوري ټولنې هم فعال غړی دی. نو دا هم د یادولو وړ د څاروان صاحب.
پاچا صاحب تاسو ویل چې نوي غړي مو په ټولنه کې جذب نشول، دا خو یو اړخ ده، بل اړخ تر ټولو سي شاید مهم وي هغه دا ده چې خلک پیسې درکې کومک وکړي، انا درکې سي تاسو کتاب چاپ کړئ، ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولای چې همیشه پیسې له جیبه ورکړي او کتابونه د خلکو چاپ کړي د خلکو لپاره. آیا د پیسو په ورکولو کې خلک حاضر دي کومک وکړي؟
متاسفانه دا پروسه هم د پخا په حق له ډیره ضعیفه شوې ده، ډیره ضعیفه شوې ده، ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره مخکې کومک کوو هغوی تقریبا اوس د تقاوت په حال کې دي خپل هم. او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي د تقاوت معاش د زره او د یو نیم زره نه زیاتیږي. نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې اوس روان دی په اروپا کې د هغوی خپله گزاره هم پې نه کیږي. په دغه حق لبانی هم زمنګ دغه کم دی. څو کاله مخکې ډاکټر صاحب همت موږ سره یو هر کال دوه کاله سر په سر زر زر اویرو مرسته وکړه، اما اوس هغه خپله په تقاوت کې دی. موږ حتی دا جرأت نه کوو چې په هغوی باندې غږ وکړو، ځکه چې هغوی فکر کوي چې تاسو باید په دې پوه شئ چې موږ خپله په څه حالت کې استو. ښه موږ یو دغه رانه پاتې دی چې دا نوي ځوانان چې اوس زموږ دلته ډاکتران شوي دي، بزنسونه لري. اگر چې په دې تېره غونډه کې زه خپله نه وم، موږ تر اوسه د هرې غونډ غټې غونډې نه وروسته غونډه نیسو او غونډه ارزیابي کوو، خو موږ ونه شو کړلی په دې موده کې دغه ونیسو. یو تعداد ځوانو تجارانو موږ سره په دغه یو سلو څلورمه کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی وو چې هغه به هلته هم یاد شوی دی او بیا به هم یادوو. نو اوس به موږ هم دا ځوان کدرونه چې نوي ډاکتران دي نوي انجینران دي یا ښه بزنسونه لري دوی ته به پاملرنه کوو او انشاءالله چې په دې حق لپاره بیا او څه لاسته راوړنې ولرو.
د تقاعد ژوند په اړه راته وایست چې په اروپا کې د یو متقاعد ژوند څنګه دی، په څه وخت تیروي؟ دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته، راشه درشه نسبتا ډیره کمه ده، ځکه چې ټول مصروفه دي، بیا وخت څنګه تیروي؟
نو د تقاعد حالت خو تاسو ته خپل هم معلوم دی، بالخصوص په اروپا کې. او زمنګ تقاوت خو هم د سش چې زمنګ 15 14 کال کار حالته په افغانستان کې وکا وغه دلته په هیڅ کې حسابي مونږ چې دلته اول رالولو تقریبا 100 میاشتې ورسته زمنګ اول انټرویو رالله ډیره شریفه قاضي و هغه مونږ ډیر زر قبول کړلو، اما متاسفانه دلته د سارونوانی شوبې مونږ سره به داوا وکړله او د وکیل د خوانه مونږ ته د اطمینان راکول ولکې د چستاسې کیس په بیرته هغه واخلې او تاسو به قبول کی په دې باندې په مونږ باندې اته کال تقریبا د ستیر کړ چې مونږ د شپک فامیل کورنۍ سره په یو کوټه کې تقریبا درې نیم کال اوسېدلو، نو زر قبول نشولو متاسفانه. که ما ته چانس کم و زما میرمن ډاکټره و هغه ته خدا چانس و چې کار وکړي. سره د دې هم ما شپږ نیم کال په یو آلمانی اداره کې په انجینری شعبه کې کار وکړ، اما ما ته هیڅ نوې امتیازات نه راکول ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزه نه لرله. دغه کار چې په ما باندې دوی وکړ د دوو مارکو په مقابل کې یا یوې یورو په مقابل کې دا اصلا درې میاشتې، اما دا چې ما فکر وکړ چې بل کار نشته رې څه نشم کولای، نو او هغه نه آلمانی هم چې ما سره وو په دفتر کې هغه هم زما سره خوشاله، نو ما بیا د وطلبانه شپږ نیم کال دوام ورکړ، اما امتیازات یې هیڅ را نه کړل. نو په دې صورت سره وروسته ما ته وکیل وویل چې ستاسې د طالبان چې بیرته راغلل په قدرت باندې، نو ویل چې ستاسې نور چانس نشته ری په غیر د دې نه چې کیس واخلی او کار وکړی او د کار په نتیجه کې که تاسې وکړی شئ چې دلته خپل حقوق حاصل کړي. نو ما قسم وکړل بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو، په هغه دکان کې ما کار کاوه، اگر چې اولې په ماغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکول ویل شي، داغه سي کار اول د المانیانو د پاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو د پاره دی، استاس د پاره د اجازه نشته. او بیا وروسته وتوانی دل چې درې کلن یو کلن ویزه شي، بیا درې کلن ویزه شي، بیا د کار اجازه هم راکړله. نو هماغه د دکان په نتیجه کې مونږ وکړې شو چې تقریبا د نیشنلټی پورې ځان ورسو، نو نور بیا ما کې د کار قدرت او دکان هم نور د سي عاید نه لري چې دوام ورکو.
نو زما سوال بل ځای وو، خصوصا تاسو دا هم راته ویل چې څنګه مو ژوند دلته پیل کو، کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې؟ زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوي په کور ناست یاست، دلته خو راشه درشه کمه ده ځکه چې اکثره خلک مصروفه دي او یو څه دا کلتور هم بدل دی، وخت په څه تیروي؟
نو وخت خو بس د ډاکټرانو سره منډې را منډې دي ساروان صاحب، نور داسې خاص کار نشته دی. اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ کړ، خدای دې ورسره ښه وکړي، ما ته مو ویله چې ماما که ته دلته راشي او اقلن دغه کنټرول منترول وکړي او څه وخت ما د هغوی سره هم کار وکړو، خو بیا زما په کابل کې یوه دعوایي غونډې ځمکه وه او هلته لاړم څلور پنځه کاله هغې دوام وکړ. د دغه پترانس کې ما ته هم قلبي تکلیف پیدا شو، بیا په افغانستان کې حتی د غاړې مورې تکلیف شو، نو اوس ټول بس د دې صحیح دغه سره لاس په ګریوان یو، کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته، نور داسې خاص دغه نشته. نو دغه غم خادی دی، که چیرته کله غم یو کمه خادی یو، خدای دې خادی ډیری کې، نور بل خاص څه نه لرو سروان صاحب، نشته متاسفه، د دې نه رنج جوړ او ډیر تکلیفونه هم د دې نه پیدا کیږي.
بس خدای دې صحت درکړي او سالم سلامت اوسئ. پاچا صاحب، د افغانستان په اړه راته وایست، چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې دي؟
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلی کې، هغه وخت د وټاپور کلی او اوس ولسوالۍ د 9 کیلومتره مرکز ته نږدې دی. هلته مې تر شپږم ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولستو. صفت د ځان مې عادت نه دی او خوښ مې نه دی، خو دغسې واقع شو چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې هلته پاول نمرګۍ سره خلاص کو. بیا د متوسطې دوره شو د چغسرۍ کې، کله چې موږ بیا نه هم سن ته ورسېدلو هلته د عمر خان لیسې په نوم لیسه شوله. نو درې کاله وروسته مې هلته بیرته نور دوام ورکړ. تقریبا همدغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سن کې مې د اول نمرګۍ افتخار لرو. بیا نو کانکور امتحان ورکړ او پولي تخنیک ته کامیاب شوم. پولي تخنیک هم یو کال ولسته او هغلته نو تقریبا اول سنف مقدماتي غوندې سنف پی بیا په ورشتو باندې هغه وخت کې ورشتې وې تقسیمات کېدل. خو زمونږ خوشبختي دا وه چې په هماغه کال کې په همدغه کال کې په یوازنی کال چې تقریبا یو ویشت نفرې د هر ګروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولېږل شوروي ته، نو زه هم په هغې جمله کې لاړم. او باقي شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د مسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل. هلته مې ماسترۍ لاسته راوړل.
تاسیله ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروگرام اوري. زموږ د پروگرام میلمه استاد سید حسن پاچا دی.
د ماستری وطن ترستانه شوي او په وطن کې بیا په څبخ شوي.
د ماسترۍ نو وروسته زرالم دانو د شهید داوود خان د جمهوریت دوره وه. زه په ماغه دپارټمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم چې د هغې دپارټمنټ د دپارټمنټ معاون هم خدای بخښلی د داوود شهید داوود خان زوی وایس داوود. ډیر په افتخار یې موږ ودی ولو، ډیر په خوشحالۍ سره او ډیر خوشاله و چې موږ بیرته راګرځېدلی استو. شپږ پنځوس کې زه رالم په ډیپارټمنټ کې مقرر شوم د سمبولې میاشت وه. نو بیا نو وروسته د ثور په اووه پنځوسمه نیټه باندې چې دا تحول منځته راغی، نو بیا زه د جوزا په میاشت کې چې جلیلی صاحب خدای وبخښي هغه وخت د پوهنتون رئیس و، دا غي د خواهش پاسات چې ډېر خواهش وکړ زه د انجینرۍ پوهنځي ته د مرستیال په توګه ولېږل شوم. هلته مې په انجینرۍ پوهنځي کې څه موده د مرستیال په توګه، بیا وروسته د هغه پوهنځي د رئیس په توګه دنده ترسره کړه. او بیا په اته پنځوسم کال د عقرب په میاشت کې انجینر صاحب پیروز چې هغه وخت کې د پایدامې وزارت مویلو، د هغه په خواهش باندې لاړم او هلته په پایدامې وزارت کې د لارو ډګرونو په نامه باندې چې پخوا د قویکارو ریاست ورته ویل کېده، بیا د لارو ډګرونو لوی ریاست شو، د هغې دنده ماته وسپارل شو.
او تر کله پورې په وطن کې وی او کله بیرته ورڅخه لاړې مهاجر شوي؟
زما ماشومان تقریبا په نوی او نویم کال کې زما یو اوخه په دوشنبه کې و. هلته راووتل، هلته زما ماشومانو مکتب کې د داخلېدو حق پیدا کړ او هغه میرمن مې هلته سټاژ تقریبا متور کړ شو. خو زه د هغوی سره رالم، خو زه بیرته وطن ته وګرځېدلم. لا پولی تخنیک و ما او په 2029 کال کې تقریبا منګه د وطن راووتلو، پیخی راووتلو او به مسکو ترالو، د دوشنبه نه به مسکو ترالو، د مسکو نه به په ماغه 29 کال د دسمبر په میاشت کې چې امدا د کریسمس د ورځو سره متصادف و رالو او په کولن کې پناه ورکړه او بیا هم دلته یاست.
بله، تا تاسې په افغانستان، روسیې، تاجکستان او د جرمني کې ژوند کړی دی، حتما به د ژوند جالب خاطرې لرئ. که کومه خاطره مو په یاد وي، د روسیې د وخت، د پوهنتون د وخت یا د مهاجرت د وخت، نو زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ.
هو نو د روسیې د وخت خو د محصلې ژوند خو ټول خاطرات دي. زه د نیکه مرغه هلته هم تقریبا شپږ کاله چې زه ومه هلته ورته زملیا چیست ویل کېدله، او د هغې ستارسته په اصطلاح ورته مرواجوه، یعنی د هغې د افغاني هره د هر ملک محصلینو باید یو یو ټولنه لرلی چې هغه ټولنې ته د دوی په اصطلاح زملیا چیست ویل کېدله او مشر ته ستارسته ویل کېدله. چې زه د دغې د ټولنې د تقریبا شپږ کاله تر څو چې ما تحصیل ختموو، فقط آخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه، بیا بل څوک شو، ما هلته شپږ کاله دغه خدمت وکړ او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و. موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت کې دونه بېغوره وو چې محصلین به راتلل مګر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل، کله کله به روسانو نه بېغوري وشوه. نو موږ به حتی هلته ځان رساوه، هغه د محصلینو راوستل او دغه دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغه ټول تقریبا زموږ په غاړه. او بیا چې زموږ انسټیټیوټ چې د آمادګۍ پاکولته لرله، نو ډېر افغانان به زموږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل. نو څه چې زموږ په وس پوره وه د هغې سره کومک او په واضح ده چې اول وخت کې چې هغوی راغلل، موږ په هغه وختونو کې په دویم او درېیم سن کې وو. نو په هره دوره کې چې به محصلین راتلل آمادګۍ پاکولته ته موږ ورسره کومک کوو، او دا زما دپاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډېرو سره کومک کړی دی، او ډېر هم چې کله ویني رضایت ښکاره کوي. او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح له امراج وجه وه چې د ټیټو صنفونو شاګردانو به موږ ته استاد ویو، او دغه د استاذۍ افتخار ما د محصلۍ د وخت نه د ځان سره لرستو سر واخیست.
پاچا صاحب، تاسې کلتوري ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه؟ آیا په خپله مو لیکل کول او که څنګه؟
نو کلتوري ټولنه خو داسې شوله چې کله چې انځور صاحب دلته راغی، شاید د هغې ابتکار وو، بیا نو یوه غونډه جوړه شوله او په هغه غونډه کې موږ ټولو اشتراک کړی وو، او علاقه هم زموږ وه. نو ما د اجتماعي خدمتونه خو ما تاسو ته وویل چې هم د محصلې د دورې نه څه چې حتی د لیسیب د دورې نه به کله چې داسې د جشن ورځې وي، زیاتره وخت به ما ته وظیفه راکول کېدله، مقاله که ما هغه وخت کې په خپله نه شوه لیکلی، د کوم استاد د خوانه لیکل کېدله ما به لوستله. یعنی دغه دغه استعداد د هغه وخت نه تقریبا تر یو حده وو. حتی یو دفعه داسې اوازه شوله چې ظاهر شاه راځي کونړ ته، زه د په دولسم سم نه فارغ شوی وم، حتی زما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کړي او که بیا وکړی شم چې هغه وینا چې د هغه ته باید وشي هغه زه وکړم. نو دغه وا سره د هغه وخت نه استعداد او علاقه وه. بیا نو دا رهبری کمیټه چې تعینېدله خو دا وطلبه نه وه، نو په هغې کې اول زه د کار په ډله کې او د مشرتابه په ډله کې راغلم، او وروسته بیا د انځور صاحب چې کله هغه خواته لاړ، بیا نو ماته دا مسؤلیت په غاړه شو.
تاسې د ظاهر شاه یادونه وکړه، په دې لړۍ د مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي، ډېره ورته جالبه وه چې د هېواد پاچا یې لیده، تاسو لپاره څنګه وه؟
بیا رانغه څاروان صاحب، هغه سفر نه پوهېږم چې په څه باندې دغه شو رانغه. ما په خپله شخصا نه دی لیدلی، ما د احترام وړ شخصیت دی. اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تېرې شوې، هر څوک په دې پوهېږي چې هغه یوه طلایي دوره وه. زموږ دپاره په خاص ډول ډېره طلایي دوره وه، ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم د هغه په وخت کې ولېږل شوم، او بیرته چې رالم د شهید ډاکټر داود خان دا وخت و. نو زما دپاره واقعا ډېره ښه دوره وه، موږ ښه خاطرات لرو دغه وخت.
دغه وخت کومه قصه کم په یاد وي؟ هغه هم ووایست.
د څه خاص دغه نه دي شي لشي خود ما د خپل د ثور د پاسون نوروز ته خاطرات را سره شته دي اگر چې خي او بد ډیر پکې راغلي دي خو زه چې کله د ما دوه درې خاطرې دي چې وخت لري زبې دغه کما
مهرباني مهرباني
یو خاطره دا ده چې زه کله د د د پونځینا د پونځي د ریاست نه د لارو د ګرونو لوی ریاست تلم نو ما ته هم در د پونځي د ریاست د پونځي په موټر کې او هم چنان د دوه درې استادانو چې پولک سواګونو نه لرل زما سره بدرقه لاړه لوځه بدرقه کلم او الته زما په معرفي کې د برخه واخیستل د زما لپاره ډیر غټ افتخار وو زه په هغه وخت کې د پوهنیار پر رتبه کې وم ما دا وکړې شو دا زما افتخار دی او زه باید په جرأت سره ویم چې زمانه د پوهان تر سطحې وسازان هم په دې راضي وو چې زه د دوی دلته ورکوټې هم یم د دوی رئیس ما واغه دا و چې ما دوی ته ډېر غټ احترام لرم د دوی ډېر مشورې ما اخیستلې او دوی په دې پویدل شي دوی چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ او زما په معرفي کې برخه واخیست زما لپاره ډیر غټ یو غټ کار او زما په ژوند کې بردا دی ریدو نه بل هغه خاطره چې وکړه چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه اگر چې زه هغه وخت انجینر صاحب نظر وزیرو زه چانیم بدل کړم ما خپل استفا ورکړه ځکه چې هغه وخت د کشمن ورور آلته موینو او مسلکی سړی نه وو او دغه رقابتونه د دغه دوه ګروپونو نو زما کارونو کې به خند را وست او ما نه غوښتل چې کارونه ورسته پاتې شي ځکه چې انجینر صاحب نظر هم وزیر او هم د یو ځون مشر هغه به په میاشتو نه وو نو ما هغه ته ویل چې زه نور دلته کار نه شم کولی ډېر اصرار یې را سره وکړ هغه جریان غټ دی خو زه پولي تخنیک ته لاړلم او هلته بیا چې مقرر شولو ما نو روسانو واقعا ډېره بده دغه کوله اگر چې د ریاست په وخت کې ډېر اتلل ډېر احترام یې کاوه خو بیا یو د په دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ویل چې ماسلین منګه د تطبیقاتو د پارالیګو او کتم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاستونو هلته چې زه لاړم خدای شاهد دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک راښکته کېدل او هر کله یې کاوه او ستړي مشي کولې بیا چې د رئیس دفتر ته لاړو هغه چون زما په وخت کې معاونو ما ته د خپل چوکۍ پرې خدل چې په دې باندې تکې نه تر سوچ ته دلته ما ونه منله خو دا روسیا هم ایران پاتې و نو ما ته ویل چې ستاسو نړیر دوستان دي ما ورته وخندل چې دا زما دوستان نه دي زما همکارانو خو سره دا غیم چې بیرته پولی تخنیک ته وګرځیدلو بیا هم د رویه چندان خنوه خو زما لپاره د خوشحالۍ زه چې وروسته د دې نه چې زه هیڅ کارایم د دې رئیس هم نیم دغه سي احترام زما وکړو نو دغه خاطرات ما سره شته دي
bale ډېر زیات مننه کور ودان کور ودان
کور ودان تاسو نه ډېر مننه
سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستادا بنگڑوش رنگ رنگ ستادا بنگڑوش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولیرہ پرویو سادہ بنگڑو شنگ شنگ
دست رو شندو جامونم